دوی بجیش و احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم. لمړی هم خبرنه د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست 15 کابل نیولی دی، کاناډا تر اوسه څه باندې 350 افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولی دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې نن لیکلی دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان یې نیولې دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړې دي چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي دي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی 26 کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ACA سازمان په کوربتو په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی 26 کلن دی او سیال مومنوف 30 کاله عمر لري چې تر اوسه 12 سیالي ګټلې دي او 4 بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنۍ تانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د پېښ په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نژدې 2000 موټر انتظار دی چې د کراچ پر پله تیر شي. دا پل د روسیې خاوره د اوکراین له اشغال شوي کریمیا سره تړي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو ژغونه واورېدل شول. چاودنو د کراچ په ښار کې څه زیان اړولی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلمه کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوسر د افغانستان د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه بحث لرو. په دې دریو ډګرونو کې ستونزې څه دي، حل لارې کومې دي؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی ته بلنه ورکړې ده. همدارس د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت غړی او د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون استاد ډاکټر نجیب آزاد او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار په خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. د خبرونې په پیل کې به د بشري حقوقو مسله راواخلم. د بشری حقوقو په ارتباط ډیر راپورونه په تیرو دریو کلونو کې خبره شوې دي او حتی اکثر راپورونه او البته د کتونکو په وینا په دې ټینګار کوي چې تر هغو پورې په افغانستان کې بشری وضعیت سم شوی نه وي، ممکن د طالبان حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني. مختار صاحب، که په لنډو ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، په بشری برخه کې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دې ته لاره هواره کړي چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
سلام تاسو ته او ستاسو درنو مېلمنو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته. تر ټولو د مخه طالب دی باید د طالبانو نظام دی باید د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته چې په کابل کې یو مشروع نظام منځته نه راغلی چې د افغانستان د ملت له خوا هغه تعین شوی نه وي، هر ډول راپور به د افغانستان و مورد د افغانستان د منافع خلاف. تر ټولو غوره لار دا دی طالب اوس هم فرصت لري چې خپل ملت غږ واوري، د نجونو ښوونځی دې پرېږدي، تبعیض دې پرېږدي، د خپلو سیاسي رقیبانو د وهلو ځپلو ټکولو لړۍ دې پرېږدي، د افغانستان اکادرو ته دې احترام وکړي، د افغانستان منافع دې د امارت در منافع غوره وکړي. اوس چې کوم نظام په افغانستان کې حاکم دی، دغه نظام تر هغه وخت پرېږدي خپل ملت نه مشروعیت نه یې اخیستلی، افغانستان ملت به پر ده باور او اعتماد ونه
کړي. مننه اغلی صالحی، که تاسو نظر واخلم، تاسو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر په صفت باندې په دې ډګر کې له ډیرو تجربو برخمنه یاست، کوم ګامونه باید د بشری حقوقو په برخه کې واخیستل شي چې دې ته لاره هواره کړي چې په کابل کې یو حکومت نړیوالو له لوري په رسمیت وپیژندل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو لومړی هغه اصل چې د بشري حقونو په برخه کې باید واخیستل شي هغه د قانون حاکمیت. تاسو ورته ګورئ نن درې ورځې طالبان له واکمنۍ تېرېږي، ولې نن تر نن ورځې پورې افغانستان د قانون له خلا سره مخ دی. نو طالبانو پخواني قوانین ملغا کړي دي او نوي قوانین دوی جوړ کړي نه دي، او تر نن ورځې پورې خلک حتی پر دې نه پوهېږي کوم عمل جرم دی او کوم عمل جرم نه، او څه کولی شي او څه نشوی کولی. وخت چې تاسو په یو داسې وضعیت کې څنګل په وضعیت کې ژوند کوئ چې هلته یو چاته معلوم نه وي څه زما حق ده او
اغلی صالحی، او بخشی تاسو خبرې قطع کوم. په همدې برخه کې که چیرته د طالبانو نظر ته وګورو، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوی د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت له بی بی سی پښتو سره په کابل کې په مرکه کې وویل چې اساسي قانون نه لرو، ځکه چې په بریتانیا کې هم اساسي قانون نشته او نور قوانین مو د اسلام په رڼا کې د تطبیق وړ دي او تطبیق کېږي. ستاسو نظر؟
بریتانیا سیستم متفاوت ده. بریتانیا کې په دې معنی نه چې اساسي قانون نه لري، بریتانیا کې اساسي او عادي قوانین لاین مسیر نه تای کیږي. مثلا که څوک دا کوي چې بریتانیا کې اساسي قانون نه، څه فکر کوم دغه حقوقي فهم به ډېر زیات شي. ولې بریتانیا سیستم هغه کامن لا سیستم ده. کامن لا سیستم کې د دې هغه اولینه منبع د حقوقو هغه دغه قضایي رویه ده. ارته دی عادی او د اساسي قانونو د تصویب او د توشي مرحله یو ډول دی. ولی اساسي قواعد ته معلوم دي، اساسي قواعد څه دي؟ مشخصا په یو هغه وادونه کې لږ افغانستان غوښتي چې هغه په سیول لا یا مدون حقوق رژیم کې دي، هلته اوله منبع قانون ده. قانون باید مشخص وي. دا یو خبره. دویمه خبره راست کومه اسلام ده. موږ اساسا لومړی خبره خدا ده چې وخت کې راځو اسلام نه دی هدف فقوي او د معاملاتو برخه وي. قوانین کې موږ صرف معاملاتو د جزا عقوباتو برخه راځو د اسلام سره. هغه برخه لومړی که تاسو ورته وګورئ، فقه قانون په دې نه شوی کېدل چې فقه د قانون تشریح دی ولې فقه قانون نه ده. په دې خاطر چې که تاسو ولاړ شئ، اول اسلام ده څو مذاهب دی، بیا په څو مذاهبو کې دي، بزرګونو علما دي، بیا هر عالم له هر برخه کې متفاوت نظر لري او ډیره نظریات چې اوس نه تقریبا زر کاله مخکې تطبیق شوي دي. نو وخت ستاسو له داسې ګڼې منابعو سره دا د افغانستان وګړي بیچارګان راول دي کوم نظریات باید د دې ټولو عمر په دې کې تېر سیار ولاړ سي، دا ټول فقهي کتابونه وایي یا که دا فقهي کتابونه دي ویلي وي دي هغه چاپ د وګړي په توګه. ما مثلا د یو عالم نظر ویلی، بیا قاضي چې ما محاکمه کوي هغه د بل عالم نظر ویلی، او زه پوه نه شم چې کوم یو حاکم ده. دا خو قانون حاکمیت نه ده اصلا. دغه د قانون د اصلا فقهي ته قانون ویل دغه لوکفي لحاظه کفر ده. قانون سرې او واضح جواز لسي او عمل جواز وکړي یا عمل منع کوي، او د دې سم توګه معاهده یې هغه جزا هم لري. نو دا فقه ته قانون ویل زه فکر کوم دا دې هغه نفع هم نه راځي. حالا بل خوا لارسی په اسلامي شریعت کې صرف واحد جرم سیاغه دی، حدود او د قصاص دی، هغه ته سوی دی. لدینا ما سوا ټول صلاحیت د زمان حاکم یا ولسمشر ته ورکړي چې هغه د خپلې ټولنې د تقاضا په اساس ځینې عمل جرم کوي او ځینې عمل جرم نه کوي. نن بس که تاسو وګورئ مثلا انټرنیټ غلا ده، مثلا تاسو وګورئ نور موارد د زر کاله مخکې فقط له کومه سو دا کسان مثلا کنن یو څوک دي
اخلی صالحی مننه. البته دا بحث واقعا ډیر د ډیر تحلیل او د ډیر څېړنې وړ ده چې مولوی صاحبان په دې برخه کې څه وایي. خو که چېرته دې ته راشم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې تاسو څه ویل شوي دي، زه د اعلامیې ټکي له تاسو سره شریکوم. ډاکټر صاحب آزاد، ستاسو نظر په دې برخه کې اخلم. د ملګرو ملتو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې د چهارشنبې پر سپارښت راغلي دي چې تر هغو باید له طالب چارواکو سره چلند عادي نه شي چې په افغانستان کې بشري حقونه نه وي رعایت کړي، آزاد صاحب دوی څه غواړي؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو قدرمنو مېلمنو ته. شیبا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ولدا بحث خورا ژور بحث دی په افغانستان کې څه چې روان دي په هغه باندې کوم فصل بحث وسي خورا ډېر وخت نیسي، لیکن که ډېر هغه عمده ټکي راواخلو چې هغه د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ډېر واضح ویلي دي، نورو هغه کنوینسنونو چې آی سی سی پی آر دی، یو این ډی سی آر دی، همدارنګه د هیګ کنوینسن دا ډېر په وضاحت ویلي دي چې نړیواله جزایي محکمه د هیګ د منشور په اساس باندې خپلې کړنې پر مخ وړي. هغه عمده ټولې څه دي؟ هغه دا دي چې په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې البته د جنوسایډ نکیږي چې هغه موږ ولیدی په راپورونو کې تېرو درې کلو کې خپاره سول چې جنوسایډ ډېر زیات وسو، یعنې هغه کسان چې په پخواني نظام کې دندې لرلې په ځانګړې توګه په نظامي برخو کې هغه ووژل سول او ورک سول. همدارنګه د یو ملت تر ټولو ډېر لوی کشر کله چې موږ د ملګری ملتونو د منشور خبره کوو یا د ملګری ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسون بحث راځي، نو په هغه کې د میرمنو حقونو ځانګړي توګه د وومن رایټس په هیومن رایټس کې د بشر په حقونو کې بیرته د میرمنو حقونو ته ځانګړي پاملرنه شوې ده چې هغه په تېرو درې کلونو کې په بشپړ توګه پایمال شوي دي. نه یوازې چې میرمنې د زده کړې اجازه نه لري، هغه ډېر بنیادي حق چې په ټولو نړۍ کې ټولو قوانینو کې ځمکني قوانینو کې آسماني قوانینو میرمنو ته ورکړي دي، د یو مطلق برابر انسان په صفت باندې هغه ځینې اخیستل سوی دی، د کار حق ځینې اخیستل سوی دی. تر هغه هاخوا په کوم شکل او اشکال چې هلته طالبان واکمني کوي، موږ په یاد دي د ملګرو ملتونو د دغه یا د بشر د حقونو د کمیسیون دغه اعلامیه ډېر په واضح ډول باندې اشاره کړي دي. زموږ په یاد دي چې د طالبانو مشر درې کاله وړاندې په کابل کې د ملایانو یو غونډې ته ډېر واضح وویل چې هغه چا چې د پخوانی نظام کې یو ورځ هم کار کړی وي ژوند کولی شي دلته، لاکن د حیثیت ادعا نه شي کولی، هغه ته د حیثیت ورکولو هڅه هم څوک نه کوي. دا هغه ډېر عمده تور دي. تر هغه اخوا ته د سیاسي فعالیتونو، تر هغه اخوا ته مدني فعالیتونو، مثلا ستاسو رسنۍ دا تاسو د خپل خبرونې په پای کې تل هم دغه یو اعلان خپروي چې د نظر د میلمنو، یعنی تاسو یو بی طرفه رسنۍ چارې پر مخ بیایي. تاسو باندې بندیز دی په افغانستان کې په ټولو هغه رسنیو باندې چې هغه د یوې سیمې وضعیت د نړۍ سره شریکي، په هغو باندې هلته بندیز دی، د سیاسي او مدني فعالیتونو باندې په
بشپړ
دي چې د ملګری ملتونو د بشر د حقونو کمیسیون خپل اعلامیه کې تل دغه تور ته یا دغه ټکو ته اشاره کوي.
آزاد صاحب مننه. تاسو د نجونو او ښځو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه، په دې برخه کې به اقتصاد ته مخه کړو. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی را سره ده. حافظی صاحب، ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز له امله افغانستان ته په کال کې یو میلیارد ډالر زیان اوړي. تاسو له دې راپور سره موافق نظر لرئ؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته، درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته، تاسو ته او ستاسو همکارانو ته. دا ارقام خو ډېر دقیق نه دي، تخمینی دي، ولې زما له نظره تر دې هم زیات باید اوسي، ځکه چې دا ښځې د افغانستان د نفوس نیمایي او د کار د نیرو نیمایي تشکیلوي. کله چې د دوی په کاروبار کې محدودیتونه ولګیږي نو هرو مرو زیانمن کیږي دا په خپله عمومي اقتصاد د افغانستان، او مخصوصا د جی ډی پی په اکله هم ډېر مستقیم اثر لري.
لیکن حافظی صاحب محترم، البته په ځینو مواردو کې د طالبانو سرپرست حکومت میرمنو ته اجازه ورکړې ده، فرزن حتی ځینې سودا میرمنې چې تجارت کوي هغوی د قزاقستان په غونډه کې برخه واخیستله، ځینو نورو ځایونو ته سفرونه وکړل، په افغانستان کې دننه ځینې نندارتونونه د دوی د صنعتي لاسي صنایع او نور صنعتونو لپاره پرانستل شول، یعنی ځینې داسې هڅې هم شوې دي. د څه رنګ
دا شوې دي؟ دا اقتصاد په تب نه دي درېدلی، ځکه چې دا خصوصي سکتور خپل وظایف په بحراني حالاتو کې هم ترسره کړي دي. اوس د مثال په توګه په هیڅ ځای د افغانستان کې قحطي شتون نه لري، اولیه مواد په هر ځای د افغانستان کې پیدا کېږي، او صنایع د افغانستان تقریبا تر 5000 څخه زیات فابریکې دي چې د خصوصي سکتور په همت کار کوي. او همدارنګه د ځکنی ترانسپورت، هوایی ترانسپورت او نور خدمات، هوټلونه، رستورانونه، دوکانونه، هټۍ ټول چالان دي. دا خصوصي سکتور په کې ښځینه هم شته، شتون لري، خو محدودیتونه په ټوله چې راشي، د مثال په توګه د کار بغرنج او ساده چې ورته وایي، کله چې تعلیمات بند شي او ښځینه ونشي کولی چې خپل تعلیمات پر مخ بوزي، دا اقتصادي اغیزه هم لري، ځکه چې بغرنج کار ساده کار ته اوړي. د مثال په توګه یو څوک چې پی ایچ ډی لري یا مثلا ماستر ډیګري لري، وزګار په کور کې اوسېږي، د څه بیا اچار جوړوي یا مثلا مربا جوړوي، دا شیان دا په خپله اقتصادي ناورین ده، ځکه چې یو متخصص لپاره تنخوا یا سلری مثلا $100 وي، مثلا د یو عادي کارګر لپاره $15 وي. نو دا په خپله دا محاسبه ټول په اقتصاد کې راځي.
مننه حافظ صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث موضوع مو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په خبرونه کې مو میلمانه دي. شبنم صالحی، نجیب آزاد، آزرخش حافظی او حاطف مختار. مختار صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال او په دوهم کال د طالبانو له دریزونو دفاع کوله، لیکن اوس د دې خبرونې په پیل کې هم چې ستاسو نظر ما واخیست، تاسو د طالبانو له دریزونو سره مخالف یاستی، یو څه وضاحت په دې برخه کې راکړئ چې البته دغه سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د خبرونې په ترڅ کې یو ځای سره راخلو. مختار صاحب،
دوه موضوع دلته موږ لپاره مهم دی، او یبه هغه د افغانستان منافع دی او د افغانستان ملي ګټه دا دی چې طالب دی د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، او دا مو طالبانو نه بار بار غوښتنه وکړل. طالبان زموږ شغې نه واوریدل، بلکې توهین او تحقیر یې هم کړو. طالب نه زموږ غوښتنه دا وه چې په یو ملت محور او اسلام محور سیاست باندې منتج شي، داسې یو نظام دی ولري چې هغه د انحصار او حزب او ټکولو او د خپلو رقیبانو او حریفانو د ځپلو نه لاس واخلي. طالب د داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول ملت لپاره هغه نظام د منلو وړ وي. متاسفانه طالب نشو توانیدلی او افغانستان نور هم انزوا ته وغورځېد. دا مو حق و چې د افغانستان د منافعو په رڼا کې د طالب سره خپل مخالفت ولرو. که یو اجازه دلته راکړي د بحث دلته علمي و زه هم یو خپل نظر ولرم، چې دلته زموږ خود چې د قوانینو په هکله فقه په خپل نفس کې قانون دی. مثال تاسو وایم چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې کله چې د خنزیر غوښه منع شو، نو نور شی نه درلود. وروسته علما ټول شو چې آیا د خنزیر غوړي هم منع دی. بیا علما په ده باندې اجتهاد وکړي، یعنی قیاس وکړي چې و غوړي هم منع دی. یعنی اسلام نن اصل کې هم کولی شي د ساینس او د ټکنالوژي ځواب ورکړي. هغه مسائل چې اسلام ورته حکم کوي، هغه دا دی تاسو هیڅ انسان او انسانیت ته ضرر مه رسوئ، او د قرآن د ارشاداتو په رڼا کې یو اسلامي ټولنه غواړي چې کار وکړي. دریم، د بشري قوانینو تر سوری لاندې موږ دیش ارتیکل یونیورسل هیومن رایټ ډیکلریشن، په دې دیش ارتیکل کې اسلام د دوو مادو سره مشکل لري. اکثرا ماده د اسلامي فکر سره په مخالفت کې قرار لري. یعنی اسلام داسې یو سیاست لري چې په هغه کې تمدن، مدنیت، معاش، رفاه، سیاست، حکومت ټول پکې نغښتی دي. خو متاسفانه طالب د اسلام نه هغه برداشت او هغه روایت لري چې دته باید د منلو وړ وي. اسلام د تعامل، تفاهم، خبرو اترو، نظام جوړولو او قانون جوړولو متون او متن هم لري.
مختص مننه.
بله
بله
بل موضوع مشکل د طالب سره د اسلام او د اسلام پر اصول نه ده، مشکل د طالب سره د طالب د رویه، د اخلاق، د خبرو، د اترو او د افغانستان د منافعو پر مخالفت دی. طالب د افغانستان ملت، د افغانستان اکادرو، د افغانستان مشرانو او د افغانستان منافعو ته نه ګوري. دلته چې موږ د
طالبانو
سره اختلاف
لرو، بله مننه. د دې له خاطر چې بحث بلې خواته لاړ نه شي، آغلی صالحی په همدې برخه کې د قوانینو په برخه کې ډیر لنډ نظر په یوه جمله کې که چېرته لطف وکړي، بیا د نجونو د تعلیم په برخه کې له تاسو پوښتنه لرم. بله
ما تر مخه وویل چې فقه د قانون تشریح ده، د حقوق د اول څنګه شاګردنه کوم پوښتنه وکړي. فقه کې قواعد شته، د افغانستان په سیستم کې که تاسو ولاړ سئ اولینه منبع فقه ده، د دې نه څوک انکار نه شي کولی. ولې که په ذات خود سره سړی فقه ته قانون وایي، دا قانون نه ده، له دې خاصې دا د قانون تشریح ده. په دې کې زرګونو نظریات دي. دا لومړی باید موږ راشو د تعریف اسلام تعریف کو. اسلام دی څه؟ اسلام موږ آیاتو ته وایي، حدیث ته وایي، که دا د ټولو علماو نظریاتو ته چې دا ټول د 1900 کلو کې راغلي وي، که دا په ټول د 1900 کلو کې راغلي، دا خو نو بیخي ډېر زیات پراخېږي.
مننه دې له خاطر. واقعا چې دغه د بحث دغه برخه ډیره پراخه ده او له خپل پروګرام اوسو که دې ته راشو چې یونسکو په یوه نوي بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ، ویلې دي چې د زه د دوی خبرې رااخلم چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 1,000,000 نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له تعلیمه قصدن بې برخې شوي دي. د نجونو د تعلیم په ارتباط د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې تر هغه امریکا نشي کولای او نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل تماسونه زیات کړي تر هغه پورې چې د نجونو او ښځو حقوق نه وي رعایت کړي او د مکتبونو دروازې نه وي پرانستلې. اغلی صالحی په دې برخه کې یو څه توضیح کړه تاسو ورکړي لطفا.
مشخصا زه فکر کوم هغه څه چې زما شخصي نظر ده، طالبان د ښځو د حقوقو مسله د یو ډول د سیاسي چنوهنې په مفهوم خاص دی. که د دوی نظریاتو ته ولاړ سي بېلابېل موږ په دا ټول د 28 کلو کښې چې دوی دغه اول خوځښت نه تر نن ورځې پورې دوی بېلابېل نظریات درلوده. مثلا که تاسو ولاړ سئ هغه وخت چې دوی واکمني وه، دوی ښځې مطلق له هر ډول اساسي حقوقو نه بې برخې کړې وې. ولې هغه وخت چې د دوهې د سولې پروسه پیل شوه، بیا دوی متفاوت نظریات لرل. دوی ویل چې موږ د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته احترام لرو، تاسو په کلیپونه لرئ، په واضح توګه هغه دوی د خبرو اترو پلای وویل. ولې وخت هغه وخت چې قدرت ته راغلل، دوی خپل نظریات هم ټول بدل کړل، خپل کړنلارې
بدل.
مثلا تجربه په ښکاره د څو طالب مشرانو له ویناونه اورېدلې وي، موږ که موږ د نن د ښځو مکتبونه خلاص کړی، موږ به دنیا په رسمیت وپېژنو. دوی دا د ښځو حقوق د دنیا د رسمیت پېژندنې لپاره غواړي چې دا یو ډول معامله کړي، او د دوی د دې فکر کوي چې ولا تر وخته موږ په رسمیت نه پېژنو. دا په لومړي سر کې هم دغسې کړي. مثلا په لومړي سر کې صرف د شپږم پورته مکاتب بند کړو، په هانتون او شپږم ټیټ مکاتب روانو، دا سړی ایران پاتې کې درڅه رول. او په وخت کې مثلا دا اوس پورې ما تېره ورځ له یو چا مرکه ورده ویل، مکتبونه پوهنتونونه تر یو کاله پورې خلاص، موږ په چا په رسمیت وپېژنو. دوی د سیاسي معاملاتو دپاره، د دې دپاره سیاسي امتیازات لاسته راوړي، دا د یو چنې په توګه
ښکاره
شوي. زه فکر کوم چې دې نظریې
اوباشه مننه. د رسمیت پیژندلو مسلې ته راشو. آزاد صاحب، طالبانو فرضاً دوی خپله دا وایي او دا خبره په ځای هم ده، دوی د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې 9 سفارتونه او کنسولګرۍ په لاس کې دي او دا د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې فعال دي، او دا اټکل کوي چې ممکن په راتلونکي کال کې دغه شمیر پسې زیات شي. تاسو څه اټکل کوي د سیاسي چارو د یو کتونکو په صفت، آیا ممکنه ده چې د نړیوالو روابط له طالبانو سره په دغو شرایطو کې چې دغه وستي بهتره شي؟
ګوري، دا چې تر اوسه طالبانو ته په ځینو هیوادونو کې کنسلګري ورکول شوي دي او هغه تر ډېره بریده پورې هغه کنسلي خدمات وړاندې کوي، او بله برخه دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه خپله د افغانستان د دې جغرافیې څخه ویره لري او د خپل هغه ویرې د مخنیوي دپاره غواړي چې طالبان سره سنا څه اړیکې شی ولري او هغه ویره دا ده چې افغانستان به د مرغه د راپورونه خپلېږي چې هغه یوازې طالبان ته بېلابېل ترهګرې ډلې دي او دا ځینې هېوادونو ته خطر دی، ځینې هېوادونو په ګټه، ځینې هېوادونو په وړاندې کارول کېږي. دا چې د دوی اوسنی وضعیت څه ډول دی، یوه برخه یوه ښته زه اشاره کوم، هغه زما خپل د تحلیل او د تفصیلي هغه کوم ډول چې دی په قرائنو باندې په مسایلو باندې د سیاسي یا مثلا د جنګي ډلو کړنو ته په کتو، که موږ وګورو د طالبانو په تېره دوره کې هم کله چې دغه د رسمیت پېژندلو بحث دومره نه و، د دوی همدغه ایډیالوژي وه، دوی همدغه باور دی چې مېرمنه هغه برابر انسان نه دی، دا یوازې د سیاسي امتیاز لپاره نه، د دې د ډیرو کسانو که تاسو خبرې واورې، د دې د هغه علماو چې غیر د امان الله خان په ماڼۍ کې کښېنولي دي، د دې د تر ټولو معتبر علماو ته بل کېږي، هغه په دومره توهینامیز لهجه مېرمنې یادوي چې هغه ټول انساني کرامات ته خلاندې کوي.
آزاد صاحب وبخښئ، آزاد صاحب، خو د دوی د تړون په وخت باندې بیا همدغو د طالبانو همدغو چارواکو دا خبره هم کوله چې دوی تر دکتورا پورې هم د نجونو د تعلیم مخه نه نیسي، او اوس هم چې کله ازادي راډیو د دوی پیغامونه راخیستي په جنو کې وایي چې دغه بندیزونه هم تر ثانی امر پورې دي، خو دا چې ثانی امر یو څه ځنډېدلی دی هغه نو بیا بېله خبره.
ګوره بحث هم دغه دی چې د انساني ژوند هغه دورانیې ته که وکتل شي که نه، دولتونو لپاره په ټوله نړۍ کې تر پنځه هغه ډیموکراتیک دولتونه چې دي تر پنځه کاله اضافه دوره نهسه، یا څلور کاله یا پنځه کاله وي، پنځه څلور کاله د انسان په ژوند کې خورا ډېر مهم یو بیا دولت دپاره د یو واکمن دپاره درې کاله تیر سوله، او د دې ثاني امر ثانی دا خو بیخی غیر منطقي ده. په دې بحث کول بیخی زه فکر کوم چې بے ځای ده چې سړی دا وایي چې د امر ثانی څه ته وایي. دوی که په دوحه کې دا خبرې کړي وي، که نن هر چیرې کوي په مجالسو کې، کله چې دوی د خپلو ګټو بحث راځي یا د واک ته رسېدو بحث راځي، دوی ټول هغه څه ظاهرا مني چې هغه د دې واک ته رسېدو لارې خلاصې کړي. هغه که په دوحه کې خبرې وي، هغه که پرون په دوحه کې خبرې وي، که سبا بیا په دوحه کې خبرې وي، دوی چې کومې خبرې په کوم سټیج باندې کوي، دوی به امریکایانو سره راپورونه داسې وایي چې په ناسو مجالسو کې بیا په دوی په هغه لهجه خبرې نه شي کولای. دوی نن هم په دې پوهېږي چې د دې هغه د اقتصادي سرچینه د کمه ځایه ده، او د دوی دغه واکمني څوک چلوي. بهرحال د طالبانو یوه ایډیالوژي دا باید ومنل شي چې دوی په دې باور دي چې هر هغه انسان، د یوازې د مېرمنو نه، دوی په وار وار ویلي دي چې اصلي زده کړې حرامې دي، د نارینهو دپاره یې هم ویلي دي. دا د ملایزم فکر دی، دغه هغه فکر دی چې دا باید په ډاګه وویل شي. دا یو بحث دویم دا دی چې آیا نړۍ به د دوی سره د دوی په دغسې وضعیت کې روانه ولاړه شي. یوه برخه یې دا ده چې هېوادونه خپلو ګټو ته ګوري. له بده مرغه په طالبانو کې پرون هم د ځینو هېوادونو ګټې وې، نن هم د ځینو هېوادونو ګټې وي. طالبان هغه نیابتي ډله ده چې پرون هم د ځینو هېوادونو په ګټه وکارول شوه، نن هم کارول کېږي، مستقیم او غیر مستقیم. افغانستان د پاره هېوادونه هلته مداخله نه کوي، بلکې د خپلو ګټو دپاره. خو په ټوله کې که هغه لوی انځور ته وکتل شي، د بشر حقونو ته وکتل شي، د ننني عصر نړیوالو سیاستونو وکتل شي، په هیڅ عنوان امکان نه لري چې د طالبانو په شته هغه کوم د دوی کوم انځور چې دی، هغه کوم کړنی چې ده، کومه کړنلاری چې ده، کوم شکل چې دی، په هغه د دوی سره یو یا دوه هېواده هم ولاړ شي، دا امکان نه لري. د دوی ډېر نږدې ملګري هم اوس له دوی څخه شکایتونه کوي. نو په دغه ډول چې دی دي، په دغه ډول د دوی سره تک اصلا هغه نه سیاسي، نه فرهنګي، حتی انساني فکر یې تقاضا یې نه شي کولای.
مننه استاد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د دې له خاطر چې موضوع مو سیاسي، اقتصادي او بشري دی، نو کله ناکله مخکې مې ته اشاره وکړله، ممکن له یوې بلې ته واوړو، له بلې بېرته بلې ته راوګرځو. د اقتصادي برخې ته بېرته راګرځم. د اګست په اوومه طالبان په یو راپور کې وویل چې د افغانستان کورني تولیدات، ناخالص تولیدات، د کورني تولیدات تیر مالی کال $14 میلیارډ ته رسېدل. حافظ صاحب، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا چې دوی ویلي دي د تیر کال په پرتله، یعنی کال 2023 په پرتله، دا زیاتوالی ممکن دی په دې چې اول خو تقریبا 1 میلیون شاوخوا کډوال راغلي دي افغانستان ته، او دوی هم یو تعداد کسبګر هم پکې وو په پاکستان کې او په ایران کې، او یو تعداد خلک د ترکیه او جرمني څخه مشلول. نو امکان لري چې د دوی غشتمنی چې راغلي دي او کوم نوې کاروبار چې دوی پیل کړی وي یو معین وده په جی ډی پی کې راغلی وي. اما په عین زمان کې دا باید ووایو چې یو میلیون انسان کم له کمه په کال کې په نفوس د افغانستان زیاتیږي او 15 لکه نفر کم له کمه کار مارکیټ داخلیږي. دا خلکو لپاره د کار زمینه برابرول پکار دي او مخکې هم د افغانستان اقتصاد بسیاتوب ته نه و رسیدلی. د افغانستان اقتصاد هم د 350 مسخره په دی خو شوروي اتحاد په مرستو او د امریکایانو په مرسته باندې هغه بنسټونه جوړ کړل، مثلا کجکی بند او دالا او د کابل کندهار لار امریکایانو جوړ کړل، بیا مثلا د نغلو او کانال ننګرهار او ځینې نور سالنګ او دا شان شوروي اتحاد جوړ کړته، مایپر برښنایی دیم او په عین زمان کې لار ننګرهار جلال آباد پورې دا جرمنان جوړ کړل. نو اوس مهال یو نورین دغه دی چې موږ یو رسمي ادرس سیاسي نه لرو چې بینلی همکاري او مرستې په قانوني توګه افغانستان سره جاری وساتل شي. نو په دې خاطر باندې د اوسنۍ اقتصاد افغانستان یو ریاضتي اقتصاد په داخلي منابعو متکی دی او اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري او تر څو چې دا سیاسي مناسب بستر د پانګونې لپاره پیدا نه شي افغانستان یوازې په عاطفي مسایلو باندې بند پاتې کیږي. اوس خصوصي تور د افغانستان د وطن پالنې له مخې هلته پاتې دي او همدا چې مجبور دی څوک خپل کارخانه نشي کولای پشا او
بهر ته نشي انتقال کولی. په ورته وخت کې ځینې پانګوال په افغانستان کې پانګونه کوي، دا په اقتصادي رشد باندې تاثیر نشي کولای؟
ولی نه، هر پانګونه مستقیما سلري، اما واقعي پانګونه هغه اندازه نه دي چې مثلا 15 لکه معروف کړي چې نوې نیرو دي کار په کال کې په افغانستان کې زیاتیږي. نو موږ 15 لکه ځای د کار ثابت ورته نشو پیدا کولای او په عین زمان کې پخوانی روزګار خلک تر 30 سلنه زیاتې دي، هغوی لپاره هم موږ د نوی کار د ځای پیدا کولو ته پات راغلي وو. نو په دې خاطر عمومي وضعیت ښه نه دی او زه په دې عقیده یم چې اول باید مشکلات په رسمیت وپېژندل شي. دا مشکلات باندې خاورې اچول دا خو د افغانستان کې دا معمول کار دی. پخوانی حکومت هم ډېر مشکلات درلودل خو بیا ویل چې موږ سیو چارای دی آسیا ګرځېدلی وو ترانزیتي څلورلارې، حال دا چې سالنګ لاره ویجاړه وه او هغه داخلي انتقالات هم په ډېر مشکل سره ترسره کېدل. یو معیاري بینلی هوایي ډګر شتون نه درلود چې موږ څلورلارې ویشیایو، خو په هر صورت مشکلات شتون لري. اوس ما ارز دغه دی چې باید هغه مشکلات په رسمیت وپېژنو ترسو وکولې شو چې د هلال باندې وای تمرکز وکړو.
مننه
افسوسه باندې مصرف وکړو چې حالات شردي نو مشکلات په خپل ځای پاتې
کیږي. افسوس محترم د هلال په برخه کې به وروسته بیا ستاسو نظر هم واخلم، د نورو د خبرون د نورو ملمنو نظر به هم واخلم. د فیسبوک لاله ګن پیغامونه ازادي رادیو ته د دې پروګرام په ارتباط را رسیدلې دي، یو څو به لاوریدونکو سره شریک کړم. رحیم الله قادری لیکلي دي زه له کندهار لیکم، د دې لیکي چې تعلیم او اقتصاد شته روان دي او د امنیت نه خوښم، باید تعلیم او اقتصاد ته ترجیح ورکړل سي. مجيب الرحمن دانش لیکلي دي موږ هیڅ ډول نیوکه او اعتراض نه لرو، خو یو څه اقتصادي بحران به وي، خو د لیکلي دي چې ان شاء الله دا به سم شي. یو بل اوریدون کې رسول رحمان لیکلي دي، رحماني لیکلي دي، ترڅو چې لومړی توبونه ونه پیژنو، یو بل ونه منو، یو بل ونه زغمو، یو بل ته احترام ونه لرو او درک نکړو، تر هغه به مثبت تغییر رانه شي. د دوی وشت پیغام البته په دې برخه کې را لېږل دي. حکمت خان لیکلی دی، زابل نه لیکلی دی، زما پښتنه ده چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول منځنی ختیځ او اوکران کې د جګړو زور هیوادونه او قدرتونه پر دوو برخو ویشلي، دا حالت د طالبانو حکومت ته څومره چانس ورکولی شي چې ځینو هیوادونو سره ښې اړیکې پیدا کړي؟ دا پښتنه به وړاندې له میلمنو وکړم چې څه تاثیر لري. رسول گل لیکلی دی اول قدم سلام او افغانستان خپل هر څه دی چې حکومت چې خپل ځان وپیژني او ملت وپیژني هم به هر څه وده وکړي. او ډیر پیغامونه راغلی دی. عبدالخالق وفا لیکلی دی امنیت شته او ستونزه نشته، بیا وایم چې امنیت شته. باز محمد وسیق لیکلی دی هیڅ کوم څه مشکل نشته. بصیر لیوال لیکلی دی لکه څرنګه چې درې کاله کیږي ستاسو نشریات د اف ام پر څپو بند دی، و البته دا بند شوی دی. نفیسه صافی لیکي له هرې خوا راګیر یو، اقتصاد خو بیخي صفر دی، بشري ستونزې بیخي د بحث وړ نه دي، الله دې رحم وکړي. نور اوریدونکو هم پیغامونه را لېږل، لرو ټولو مننه کوم. کور مو ودان او وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه په دې خبرونه کې ولولم. د غیبه پښتن علاوه په دې برخه کې مختار صاحب که ستاسو نظر واخلم، آیا د نړیوالې جګړې د ورور چې پښتنه کړې وه حکمت خان، چې نړیوالې جګړې د منځني ختیځ حالات او د اوکراین حالات په دې ته زمینه برابر کړي چې ځینې هیوادونه له طالبان سره روابط نږدې کړي؟
باید د مذرت د ستاسو غږ ما صحیح وانه اورېدل، خو د سلک اوس اومده د پښتنو په موضوع باندې زه په دا اند او باور یم چې افغانستان باید د یو ناپیلی متوازن بېطرف ستراتیژیک سیاست په نتیجه کې د نړۍ د قوتونو او قدرتونو سره خبرې وکړي. د افغانستان ګټه په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې موږ د روسانو او چینایانو سره هم ښه روابط ولرو او د امریکا سره هم. د اوکراین د جګړې مستقیما اثر په افغانستان باندې قطعا شته، خو که د طالبانو نظام پر داسې یو نړیوال سیاست منتج شي چې هغه سیاست د افغانستان منافع تحلیل کړي او د امریکا سره او د چینایانو او د روسانو سره د یو متوازن دریز له مخه حرکت وکړي، افغانستان کولی شي چې ښه سیاست ولري. خو متاسفانه چې طالبان لا تر اوسه د دغې متوازن سیاست لپاره هغه تعریف چې ضرور دی نه لري. وجه دا دی چې په افغانستان کې یو مرکزي خپلواک نظام داسې مسته نه ده راغلی چې د ملت له خوا مشروعیت اخیستی وي. د طالبانو یو مشکل، تر ټولو غټ مشکل دا دی چې د قدرت ګدۍ ته دوی کله چې ورسید د خپل ځان نه پرته هیڅوک هم ورته د قدر وړ نه دی. دغسې استبدادي نظامونه د افغانستان باندې قطعا نه پوهېږي.
مننه مختار صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، آیا نړیوال وضعیت به همدغه پوښتنه نړیوال وضعیت به دې ته زمینه برابر کړي چې ځینې هیوادونه دې ته زړه شکي چې له طالبانو سره نږدې پاتې شي؟ مثلا د روسانو د امریکایانو اختلافات دي، د چین او د امریکا په ځینو برخو کې ځینې مشکلات شته، چینایانو زړه دې ته شکړی دی چې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او روسیا هم په مختلفو وختونو کې بېلابېل نظریات ورکړی دی چې د ځینې د طالبانو په ګټه دي، یا مثلا ایران له طالبانو سره رابط نشتې دي. ستاسو نظر آزاد صاحب؟
ګوره، یو د طالبانو سره د نړۍ یا د هیوادونو روابطو بحث دی، یو د یوې جغرافیې سره چې هغه د هلته یو باثباته مشروع دولت ولري. د طالبانو سره د هیوادونو د بېلابېلو هیوادونو اړیکې د تیرو 15 کلونو راهیسې ورسره دي، خورا ډېر نږدې اړیکې لري. ډېری هیوادونو طالبانو سره د اړیکې پرون هم لرلې، نن هم لري، سبا به هم ولري. خو دا اړیکې د افغانستان په ګټه نه دي. دا اړیکې د افغانستان د جغرافیې او په افغانستان کې د میلیونو انسانانو هغه چې هلته اوسي یا د هغه نه بهر دي، د هغو په ګټه نه دي. د طالبانو سره د دولت په صفت باندې چلند نه، که هغه د یوکراین او د روسیې مسله وي، که هغه د اسرائیل او د غزه مسله وي، که هغه اوس د اسرائیل او د ایران ځینې مسایل وي چې پیدا شوي دي، که هغه په لوی انځور کې د چین او د امریکا سیالۍ وي یا د روسیې او د امریکا سیالۍ وي، یو د بل په وړاندې به طبی خبره ده چې وخت نا وخت غبرګون نه شي، لاکن دا د دې باعث کېدلی نه شي چې طالبان چې په څه ډول روان دي او څه ډول چې دی دي او کوم شکل او اشکال چې دی واکمني روانه کړې ده، هغه نړیوال رقابتونه د دې باعث سي چې ځینې هیوادونه د طالبان سره ښه اړیکې ولري. البته د دولت په صفت نه، هېڅکله نه، او د ډلې په صفت بلې و. طالبان پرون هم یو نیابتي ډله وه، د ډېرو هیوادونو د ګټو لپاره کارول کېدله، ابزار وه، نن هم دي او سبا به هم وي، او هغه اړیکې به تر ډېره وخته پورې ډېرو هیوادونو د خپلو ګټو او د نورو تاوانو لپاره طالبان سره فعال وي.
مننه آزاد صاحب. اغلی صالحي که ستاسو نظر واخلم، تاسو د یوې ښځینه فعالې په صفت د بشری حقوقو د یوې تجربه کاری په صفات باندې څه اټکل کوي دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی؟ آیا تاسو هیله منه یاست چې ممکن وضعیت بهتر شي او یا طالبان را نرم شي او یا داسې یو وضعیت را منځته شي چې نړیوال په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژني؟ بله،
زه فکر کوم د دې لپاره چې موږ یو قضاوت ته ورسیو، قراین باید وګورو، مخکنی تجربه باید وګورو. طالبانو په 28 کاله کې اصلا تغییر ونه کړ، صرف د ځینو
بله استاذ شخص مختار صاحب فکر کوم استاذ اواز هم له خبرونه سره یوځای کیش که مایک لوسن ګول کی چې بیا کله خبرې کوي بیا پرته مایک لوسن روشنه کی.
پتیر اتوش کلن مزل د طالبانو کې تاسو ورته وګورئ، طالبانو اصلا خزو په اړوند د دې نظریه او د دې غیریه تغییر نه کوي. ځینې وخت ځینې کسان د دې په اړه محل وخت کې راځي او ځینې سیاسي نظریه لري، نو وخت یې هغه وخت د یوې افراطي ډلې نظریاتو ته ګوري او د هغې هغه سیاسي امتیازاتو کتو ته ګوري، دغه یو څه محال ښکاري. یعنی طالبانو په وجود کې، شخصا ته زه وایم، طالبانو په وجود کې تغییر ماته تر یو بریده پورې ناممکن، له دې خاطر ښکاري چې دوی تر هغه وخته پورې، زه فکر کوم یو طالب تر هغه وخته پورې طالب دی چې په خپل افراطي نظریه ولاړ وي، هغه وخت دوی افراطي نظریاتو تغییر کړو، دوی طالب ته پاتې کېږي او دوی ستر کوشش په همدې ده. مثلا ما تېره ورځ کې ډېر جالب و، یو کلپ چا راته رالېږلی چې طالبانو خپل منځي مسایل و دوی بحث پکې کوو، ویلی ول دغه مخ به یو ډول د نړیوال فشار ته مجبور سو د ښځو حقوق په ورکو، ولې خبره ده که موږ د نن د ښځو ته ازادي ورکړل ته دایش راته پوسته کی او موږ د قدرت، یعنی اساسه مسله دا ده چې دوی هغه څه شي دي هغه خپل امتیازات دي ورته اساسي دي، خو یو طرف دوی مفکوره ده او بل خوا د دوی ګټې. نو زه ګورم تر زه فکر کوم تر وخته پورې چې طالب وي طالب په همدې ډول پاتې شي، ولې بل اړخ ته که ګورو د افغان ملت د افغانو ځوانانو او د افغانو ښځینه مبارزونو دې ته زه ډېره زیاته خوشبینه یم. له دې خاطر حداقل په دا تېر شل کالو کې موږ یو داسې نسل وروزی چې هغه که د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم دي د خپل هېواد لپاره مبارزه کوي، او که د وطن د نه تاسو نن دغو ښځو مبارزه وکړي، دغه ځوانانو مبارزه وکړي، هغه یو څه داسې ماته امید راکوي چې حالات به تغیر شي. طالبان په وجود کې زه فکر نه کوم
وبخشي دغه مبارزه، دغه مدني مبارزه فکر کوي چې نتیجه ورکولی شي.
خبره دا ده چې مدني مبارزه هغه د افغان ښځو د ځوانانو له طرفه زه په دې باور یم چې خو باوجود دې
څه تغییر راوستای شي؟ ستاسو په نظر څه تغییر راوستای شي؟
مثلا اوسنی وخت کې تاسو ګورئ د خواله رسنیو زمانه ده، تاسو په ډېرو هغه واردو کې تاسو ګورئ چې طالبان یو کړنه چې هغه د بشري حقونو نقض وي ویډیو یې راوځي، یا راوځي د سوشل میډیا کې نشري، یا خواله رسنیو کې رسي، یا مثلا بل مثال زبسن د خپل مسلک، مثلا موږ نن ورځ په افغانستان کې مستند کوو قضیه د نقض، او هغه مستقیما د ICC ته لیږو، او ICC له 2022 کال راپدې خو د حداقل د جنرال پروسیکیوشن په برخه کې تحقیقات پیل کړي، او هغه تحقیقات روان دي. موږ په دې باور یو چې په راتلونکي دوه درو کلونو کې حداقل موږ د دوه درو طالبانو د محکمې شاهدانو دا هغه تغییر دی چې موږ یې وینو، یعنی د دې ډول فعالیتونو د ډیټا د مستند کولو د آرشیف کولو، او دغه څه چې موږ راتلونکي ته ګورو، موږ په دې باور یو چې موږ انتقالي عدالت ولرو. نو دا مثلا نور موارد د سوایم چې مثلا هغه تاسو ګورئ چې د طالبانو ته حداقل هغه ستراتیژیک تغییر نه، په دې اقل په موقتي تغییر کې دوی په کړنو کې په ډېر موارد کې راغلی دي، خبره سوشل میډیا ته رسېدل یا خبره تر نړیوال رسنیو رسېدل. نو زه دغه هغه څه چې ما امید ورکوي د راتلونکي لپاره، او پر دې باور چې دغه مدني فعالیت په کور دننه چې وي مسئلیت ډېر زیات.
مننه. د اقتصاد مسلې ته یو ځل بیرته راګرځم. د لوشې د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې خبرداری ورکړی دی. زه دا د راپور برخه راخلم چې د سږ کال د اکتوبر تر میاشتې به نږدې 12.4 میلیون افغانان د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ شي. حافظي صاحب، دغه شمېرې په تیرو دریو کلونو کې بیا خپرې شوې دي، کله وویل شول چې 4 میلیون افغانان له لوږې سره مخامخ دي، کله وویل چې 2 میلیون افغانان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. یو شمېر کسان دا شک کوي چې نړیوال ماسی غوړي چې په دې ډول باندې مرست را جلب کړي، لیکن بل لور ته بیا چې وضعیت ته ګورو، له افغانستان د نن هم د اقتصاد برخې شکایتونه زیات دي. ستاسو نظر لطفا.
دا چې صحیح واحد نه دي، او حتی متضاد او متناقض دي. کله 40 میلیون، حتی 30 میلیون پورې هم دوی ویلي دي، اوس وایي 12 میلیون دي. ولې یو شی ثابت ده، او هغه دا چې د افغانستان د خلکو معیشت په ډېر بحراني حالت کې قرار لري. خلک د لوږې څخه
خپل ماشومان لامی خپل آزادی بدن خرڅوي او دا خو یو حقیقت دی او دا فقر خو نن هم نه دی په خاص شب او خو د سیاسي بدلون چې طالبان راغلل او د بینالمللي مرستې قطع شولې دا لا پسې زیات شو او د بلې خوا تاسو مخکې هم عرض وکړ چې دا نفوس مخ په زیاتېدو دی او په عین زمان کې دا کډوال را داخلیږي دا هم فقر زیاتوي نو چون منابع د تامین لپاره او معیشت لپاره متناسب برابریږي نه نو په دې خاطر باندې دا په خپله هم یو لامل دی د دې لپاره چې فقر لا پسې زیات شي او اما دا چې دا عیسایي بیل بیل دي به احتمال دی شته چې دوی د خارجه د مرستندوی هیوادونو د نظر د جلب لپاره هم دا کار وکړي ولې دوی اعتبار ته دا صدمه رسوي ځکه چې یو ورځ یو شی وایي بل ورځ بل شی وایي بخښنه غواړم اما یو شی دی هغه دا چې د دوی سروې کوم چې دي زر نفرو سره دوی تماس کوي او د هغوی څخه د هر ولایت څخه بیا پوښتنه کوي دا خو د یو تخمینی یو شی دی دغسې نه دی چې ثابت
حافظي صاحب تاسو چې مرستې کمې شوې په روسیو کې سیګار د امریکا د ادارې په یوه راپور کې دا خبره وکړله چې 21 میلیارد ډالر مرستې په تیرو درې کلونو کې له افغانانو سره شوې دي. البته د دغو مرستو یو مقدار هغه مرستې دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر افغانان په لسګونو زره افغانان له افغانستانه ویستل چې پیغام ډېر مصرف شوی دی. دغه پیسې چیرته ځي او دا پیسې څه کیږي؟
اول دا ایسایی چی دی دا خبری چی کش دا سمه نه دا اقتصادی بنسط نه لري. اول خدا در نیم میلیارد دلار او چی بیا یو درې سوه څلوېښت میلیون دلار دی هغه ګټه ده په دا تیر دوه نیم کاله کې دا هم د مرستې په نوم یادوي. حال دا چې دا د افغانستان د خلکو شتمني ده چې امریکن نیشنل ریزرو بانک ته با مفاد امانت ایښودل شوي وو. دا خو د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا ولې په مرستو دوی حسابوي؟ دا یو لویه څه خو تېروتنه هم دا دی چې دا د خلکو پیسې د مرستې په نوم یادوي چې دا صندوق عملي ته یې ورکړی دی. یعنې دا مرسته څه شی مرسته؟ دا خو مرسته نه دي، دا زموږ پیسې وي. حالته بیا راغی دوهم قلم دا چې دوی تقریبا شاوخوا یولس میلیارد ډالر د هغه خپل همکاران چې دوی را انتقال کړل کډوال د هغوی د عیاشا او عباتا او ترانسپورټیشن لپاره دوی لګولي دي دننه په خپل خاوره یا په قطر کې یا په نور هیوادونو کې چې دی موقتی استوګنځي لپاره استعمالیدل تر څو چې دا خلک امریکا ته واستي. دا لګولې د افغانستان کې نه دي لګول شي چې اقتصاد یې افغانستان باندې اغیزه وکړي. نو یوازې خالي 2.9 میلیارد ډالر د دوی په وینا دوی مستقیما ملل متحد سره مرسته کوي تر څو دا بشري مرستې تمویل کړي. او دا هم تاسو ته پته شته چې نیمایي د ملل متحد مصارف لپاره یي او د دوی د همکارو خلکو چې انجوګان دي او دا مرستې ویشي. نو په حقیقت کې دا په درې کال کې دوی 1.5 میلیارد ډالر افغانستان خلکو ته ورسولي که په هغه کې هم فساد شتون ونه لري او د 30 میلیون خلکو لپاره په کال کې مثلا 1.5 میلیون ډالر په نفر باندې 2.5 لس ډالر رسیږي. دا خو نشي کولای چې د خلکو ژوند بدل کړي یا یو اساسي اقتصادي اغیزه وکړي.
مننه حافظ صاحب. د دې خطر چې دا بحث راغونډ کړو همدغه درې موضوعات سیاسي اقتصادي بشري به په دې شکل باندې د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې وڅېړو چې حل لارې څه دي. آزاد صاحب، د افغانستان د سیاسي وضعیت د بهبود لپاره درې څه مشخص وړاندیزونه لري؟
تر ټولو لومړی او بنیادی دغه یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې هغه د داخلي مشروعیت ولري. دا بنیاد دی. هر هغه سیاسي ساختار یا واکمنی یا دولت یا حکومت هر اصطلاح چې ورته کارو چې رامنځته کیږي چې هغه داخلي مشروعیت ونه لري، هغه د افغانستان او د سیمې او د نړۍ لپاره ګواښ دی. نو بنیادی حل لاره یو ده. دوم بحث دا دی چې هغه نړیوال اصول عرفونه باید ومنل شي هغه اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه چې ټول نړۍ کې ټول منلي دي او په ټولو مهمه برخه یې بشري حقونه دي چې هغه باید ومنل شي، هغه چې هر ایدیالوژي په واک کې وي. او درېمه برخه یې تر ټولو مهمه برخه دغه ده چې یو داسې سیاسي تختات مشروعیت سره هغه کې هر افغان ځان وویني. په دې کې د قوم بحث نشته، په دې کې د ژبې بحث نشته، اما د یوې خاص ډلې واکمني باید نه وي. هغه واکمني هېڅ چیرې نه شي چلېدلی. دغه هغه درې
عمده اغلی صالحی، ستاسو درې مشخص وړاندیزونه به څه وي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بهتره شي؟
لومړی د قانون حاکمیت، داسې یو د حقوقي سیستم رامنځته کول چې پاکې د ټول وګړي اساسي حقوق په واضح مشخص او په نړیوال سټنډر سره تعین شوي. دویمه خبره هغه مشروعیت خبر ده، له دې خاطره که هغه قوانین او دا هر څه وي ول د ملت په خوښه نه وي، دغه هر څه بې معنی دي. نه هغه څه د ملت اراده باید په ټولو چارو کې شامل وي. درېیمه خبره د داسې بنسټونو رامنځته کېدل چې هغه وکولی شي د حقوق د بشر د حقونو د پراختیا د نظارت او یا څار او دغه د ادوکسۍ لپاره کار
وبخشئ. دا بنسټونه مو مطلب څه ده؟ لکه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په څیر بنسټونه
اساسي هدف داسې په ټولو هیوادونو کې د حکومت په کړنو باندې د څار دپاره مستقل نهادونه رامنځته کړي. هغه که د امبوزمان تر نامه لاندې وي، د کمیسیون تر نامه لاندې وي، یا تر نورو نامه لاندې وي، ولې دغسې بنسټونه شته چې هغه په کړنو کې خپلواک وي، ولې د دولت په کړنو باندې نظارت کوي او تر څو کولی شي د هغوی د بشر د حقونو د سرغړونې مستندې کړي او د قوانینو او د پالیسیانو د اصلاح لپاره کار وکړي. په نړیواله سطحه د افغانستان د اساسي تعهداتو چې هغه د افغانستان نړیوال تعهدات نړیوال حقوقي سیستم ته غوته راپور ورکړي.
مننه حافظي صاحب. په اقتصادي برخه کې تاسو د اقتصاد د یو متخصص په صفت باندې څه وړاندیزونه لري چې وضعیت یو څه بهتر شي؟
په اول سر کې خو باید پانګونه په افغانستان کې وشي او ډیر ظرفیت په افغانستان کې شتون لري. مثلا صنایع تر اوسه پورې بشپړ نه دي، خو کرنیز چارو کې میکانیزاسیون تر لاسه شوی نه دي. په عین زمان کې د خدماتو لپاره د ترانزیتی موقت څخه ګټه پورته کول هم خپل انفراستراکچر یا زیرساختونو ته ضرورت لري، دا نه دي ترسره شوي. خو ټول دې پورې لري چې یو سیاسي مشروع او مناسب بستر ورته شتون ولري. پانګونه اوس یو اړخیز دي. مثلا هغه هیوادونه په افغانستان کې پانګونه ته آمادګي لري چې دوی په خپل د بینالمللي مالي سیستم څخه بې برخه دي. مثلا ایران غواړي چې ډېر راک ولري، یا مثلا روسیې غواړي، یا مثلا چې په عمل کې تر اوسه نه دي کړي خو دا ژمنې کړي دي. یوازنۍ پانګوال چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پانګونه کړې دي په خپل افغانان دي. او که ځینې شریکان دي چې مثلا یا کانادایي دي، یا د اماراتي دي، یا هندوستاني دي، یا چینایي دي، الله اکثر دوی خپل د خصوصي سکتور د افغانستان شریکان دي چې راځي. اما دوی د خارجانو په حیث بیا وج پانګوال دوی رسمن پانګونه په دې نشي کولای چې دلته رسمي حکومت شتون نه لري. مثلا ځکه کله کې چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، هغه لوی قراردادونه چې د پانګونه لپاره کېږي د هغه لپاره خو بیا تضمین پکار دي. مثلا بیمه د میګا د نړیوال بانک پکار دي.
یعنی او باشه حافظی سه، او باشه طالبان ویلی دی چه ممکن کاسا زر پروژه سشکال پیل کری او یا دا تاپی پروژه پا برخه که پرمختگونه وشی. یعنی که چرت دا دوی حکمت پر رسمیت نیوی پیشندل شوه، پا دی برخه که گامونه نشی اخیستل کرده؟
اساسی گامونه نشی اخیستل کرده. دا پروژه خود پخواست خواه تقریبا دی تاپی سخه تردیش کال سخه زیاد شو چه دا پجریان کدی او تردیر بگید پوری وقع مطالعاتی برخی نقشه او نور شان بشپل شوی دی. خو پانگه بیا ایشان دیولوپ بانک باید منظور کی ورکی. اگر کمی پیسی هم ندی مخ که 9 میلیارد اتکل شوی و تقریبا 15 میلیارد دلار تو ضرورت داری. او دلتا بیا توافق دی هند و پاکستان او نور شریکان
انتقال انتقال دی پیسو ممکنه؟ افیزی سه ببخشید، انتقال دی پیسو ممکنه ده پدست شرایطو که چه نړیوال بانک یا کوم آسیایی بانک؟
نه تروسه خود اسی زمانه نده شوی. دوی نیدی ویلی زکه چه خود دی اصول داری، خود دی نړیوال مالی سیستم تابع دی دوی.
او دغه د شرایط څخه یو دغه دی چې یو رسمي سیاسي ادرس په هیوادونو کې بهشتون لري، بیا ټولنیز امنیت، ټولنیز بیمه او ټولنیز اقتصادي شرایط ورته برابر دي.
او
په شدي ویلي چې دا کاساس زرڅکو 30 میلیون ډالر دی منلي و چې موږ به یې ورکو، هغه موږ کې دا ژمنه کړې و او دې په هغه باندې قرغستان او تاجکستان
مختری چې مختار صاحب تاسو ته راشم، له حافظي صاحب څخه یوه وروستۍ پوښتنه دا لرم. حافظي صاحب، په دغه ځینې هیوادونو لکه چین فرزن د ځینو پانګونو ژمنه کړې ده او په افغانستان کې پانګونې کوي، آیا یو حکومت چې په رسمیت نه وي پیژندل شوی دغه قراردادونه له ځینو مشکلاتو سره نه شي مخامخ کېدی په راتلونکي کې؟
یو قرارداد خو دا د امودریا او بل دا د مس د عینک. مس د عینک په کال 2006 پیل شو، په 2008 کې دا بالکل مراحل طی شو، امضا شو، بیا شورای وزیرانو لخوا، زموږ لخوا، د هغوی لخوا تصیب شو، بیا په هغه کې په شورای ملي افغانستان کې هم د حکومت اقتصادي کې تصیب شو. هغه یو رسمي قانوني څه دی قرارداد چې مخکې شوي دي، که څه تعدیلات یا زمایم ورته دوی توافق کړي وي، دا فکر دی چې دا پیل شي. اما زه ګومان نه کوم، یوازې د لارې په هکله چې دوی ویل چې موږ یو 9 کیلومتر لاره وباسو.
بله.
او که د لارې او دای باید یو زما نظر دغه دی چې که جدي کار دوی کوي خو باید یو تقسیم اوقات ورته برابر کړي، چې مثلا لاره 9 کیلومتر په څو میاشتو کې تاسو جوړوي.
البته ویلې دي چې ژمي تر پایله پورې دا بشپړو،
چې بشپړې بیا څه کوي، بیا دوهم ګام څه دی؟ دا خو لا مثلا نه دا استخراج دي، کان دي، ټکنالوژي راولل دي، دلته دي پروسس لپاره ماشينري دي، بیا غل لپاره څه اقدامات دي لري. او دا موضوعات ما نظر دغه دي چې باید د اوسنۍ سرپرست حکومت کدا دوی جدي دي د چینایان ورزنی وګوري چې خپل هغه تقسیم اوقات او نقشه د لار او وشي چې کله کم کار کوي.
مننه حافظ صاحب. مختار صاحب،
سلامات
ستاسو پیشنهاد سره چې څنګه له سیاسي پلوه څه باید وشي چې د افغانستان وضعیت بهتر شي او په کابل کې واکمن حکومت نړیوال پرسمت پیشنی؟
ګوري بشب، یو خدای وخت مراتوي او میلمانه مو دومره وغواړي چې یا ټول ته د خبرو حق ورکول شي، یا یو ساعت دوه دو دقیقې خبرې کې او چل سل دقیقې خبرې بیا دا
مختص محترم مش خو غواړو چې تاسو ډیر واورو او چې په لاندو یې د دواړو خو به وشي
یو دقیقې خبرو وکړم. مو ولې دا صاف سره قب دی؟ طالبانو ته تر ټولو غوره لار دا دی چې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د خپل ملت نه فاصله او واټن لمنځه
یوسي. مشروعیت څنګه واخلي؟ مشروعیت څنګه واخلي؟ مثلا مشروعیت آیا د جرګې د انتخاباتو
دا چې مشروعیت دی واخلي، څنګه چې احمد شاه بابا د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې میرویس نیکه د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې په ټولو نړۍ کې یو قوانین یا انتخابات دی یا ستره لویه جرګه دی یا بین الافغانی مذاکرات دی، تر هغه وخت پورې چې طالب د خپل ملت غږ نه اوریدلی، د نجونو ښوونځی نه خلاص کړی، اکادرو ته په درنو سترګو نه کتلی، د افغانستان منافع تحلیل کړی نه وي، افغانستان بل انزوا نه ونه وزي. طالب ته غوره او بهتره لار اوس دا دی چې د افغانستان منافع ته دی وګوري او د افغانستان منافع په استبدادي نظامونو کې قطعا شتون نه لري. منافع هغه دی چې طالب او ملت سره یوي او د افغانستان دغه ناورین ته باید طالبان د پای ټکی کیږدي. اوس هم طالب فرصت لري چې دغه کار چې د ملت پر ګټې دی وکړي. طالب د حز انحصار، تکولو، زندانونو، د خلکو تهدید، تحقیر، توهین او فردی حکومت نه د لاس واخلي. ټول نورو قومونو ته، تاجکو، ازبکو، ترکمنو، هزاره او ایماکو ته دی په نظام کې مشترک حق ورکړي. تر هغه وخته پرې چې طالب د خپل ټول ملت غږ نه اوریدلی، طالب بل انزوا نه هم ونوزي او هیڅکله مشروعیت به هم پر لاس نه کړي. که غواړي چې په نړیوال سټیج کې په رسمیت وپیژندل شي، خپل طالب د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي او ملت د توان لري چې خپل مشروعیت په نړیوال کچه هم رسمیت واخلي.
مننه. د خبرونه پورستوي کې باغلی صالحي ستاسو نظر واخلم چې څه پیشنهاد کوي چې له سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې څه باید وشي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شي؟ یعنی که کال دا وخت مو په دې برخه کې خبرې کولې افغانستان کې تغیرات راغلي وي.
زما خو ملنډ اشاره ورته وکړه لومړی مال سي قانون حاکمیت موږ باید بېرته خپل اساسي قانون ولرو مو د هغه قوانین په رڼا وکړي داسې قوانین ولرو چې هغه د افغانستان د ټولو وګړو که هغه ښځینه دي که هغه نارینه دي که هغه په هر مذهب او په هر عقیده دي خپل اساسي ازادیانې ولري هغه وکولی سي په خپله خوښه هغه څه سیدي نظر د هغه اظهار کړی سي په خپله خوښه خپل ځان ته د کار رشته انتخاب کړی سي که وغواړي سرمایه ګذاري وي که هغه وکولی سي دویم برخه مال دغه د هغه بنسټونو رامنځته کول سي دغه حقوقو اجرا تضمین کی که هغه اجرایی نهادونه دی او که هغه څار نهادونه دی هغه باید رامنځته سي او درېیمه خبره داسې دغه شان هغه وخت ممکن دی سي موږ د ملت اراده شریکه په دې کې ملت اراده په دې معنا ده سي هر هغه څه چې رامنځته کي هغه باید د ملت په خوا کې مثلا که تاسې زه د ملګرو
مننه مننه اغلی صالحي بس وخت اجازه نه راکوي له تاسو ډېره مننه کوم آزاد صاحب لطاسو هم منندویم حافظی صاحب لطاسو و همدرس لحاطف مختار سخه چپدی بعد